سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان انجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هېواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیو کې د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هېوادونو افغان انجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسیې اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان یو شمیر آسیایي افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دی چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز داسې مال اعلانوي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو ودونو کې د ساري ناروغیو د خبرابي خبر ورکړ او پرسی د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري 28 په دې اړه یو لړ بیانونه خبره کړل. د دې بیانونو لمخې چین د غوخي لوی تولیدونکو ودونو لکه غانا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو څخه د غوخي او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوخي پرورداتو هم بندیز لګولی دی. تاکر شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د جګړې له امریکا سره د اړیکو د منځنی ختیځ دروان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپای ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندری سهویا له څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه خبرې وکړي. همدارس په تاسو کې چې اروپای ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، پر نننۍ غونډه کې به د سوریې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وشي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربان بل هغه مسله ده چې د بروکسل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او تمه ده چې د اروپا ټاپ ډیپلوماټان به له متحده ایالتونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر نن د بیلاروس ولسمشري په انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ځلې بریا له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. ولادیمیر پوتین لوکاشینکا ته په خپل پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې ستاسو ځواکمنه بریا ښیي چې لوړ سیاسي قدرت لرئ او د بیلاروس خلک ستاسو په قید او شرط ملاتړ کوي. پوتین زیاتوي چې دی او لوکاشینکا د مسکو او میسنګ د دوستانه اړیکو په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. د بیلاروس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې لوکاشینکا د 8.8% رایو د 8.8% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلې دي. لویدیځي ودونه د انتخابات شرمونکي او غیر عادلانه بللي او رد کړی دي. ورسته خبرم د کرکټ له ډګره افغان لوبغاړی عظمت الله مرزای د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره لیکلی چې مرزای تیر کال په ورځنیو نړیوالو لوبو کې په خلاص چټک بولینګ او په غوره توپونه سره د افغانستان د لوبیدو په بریاو کې د پاموړ رول ولوباوه. هغه په 2023 کال کې په 401 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 311 منډې جوړ کړې او 11 وکټې اخیستې. د مرزای د بیټینګ او سات باندې دوه پازو سات وکټو یې چې باندې شل خودل شو دي. په دې معنی چې په هر لوبه کې پاوسه ډبل یوازې شل منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا وايي عمر زیل ایرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره په لوبه کې د پاموړ لاسراوړنې لرلې. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندي دیږي. کله کچه د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیوال کچه لا پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو دا لومړی وار دی چې یو افغان لوبغاړی د کال د غوره کرکټ لقب ګټي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirodo.com کې اوریدلای شئ. امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو پروازونو ځنډیدو اندېښنې راپارولې دي.
واضح خبره ده امریکا خو امریکا کی سره نو
طبیع آفتونو څومره افغانان اغیزمن کړی دي وړاندې به په خبرونه کې واورئ. او په ختیځ ولایتونو کې د ګزند ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی.
ولله طبیع زر ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي د 50 کلونو کم عمر کې لري.
خبرونه کې تنور اپرونه هم
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولی دي. جی ډي وینس تازه سی بي ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هېواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان، قطر، پاکستان او البانیا کې ډېره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه یې بشپړ شوي وایي د امریکا د ولسمشر دغې پرېکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نورحال د فیروزي عزیزي پورک
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي ایس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26 خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په دې پوښتنې په ځواب کې وویل
agree that all these immigrants or all these refugees had been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. دا شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوي خلک خپل هیواد ته راولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیې ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوی دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتک د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پرېکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډېره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی ما مهرمان او زمن می او مسیان می او می او دول رگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دی بڑا خوازی خبر دا نیکمون خوخ امریکا کی سره نو ولو سکی گی نو سو طول اندشمن که دا خبر شی طول خلق
په البانیا کې مشته افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پرېکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازه کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنه مختل شوې. د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول شوي او یوازې الوتنو ته په تمه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پرېکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې د فا وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. نوموړي تازه ویلي دي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هېواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوی دی. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانوګي ښاغلی خلیل احمد نادم د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د افغان کډوالو په تړاو د امریکا پریکړه څنګه ارزوئ؟
سلامون تاسو ساسو درنو همکارانو ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو زه خپل سلامونه نیکیلی.
وړاندې کوم. خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ځوریږي، د هله خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس بده چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنگیده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او وېستله. اما په دې آخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به اصطلاح انساني عمل دی چې دوی ترسره کوي، په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي، بس دوی پر فشار پر مهاجر باندې راولي، دوی نیسي بندي کوي چې که چیرې برته مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ای ته دوه درې زره ډالر پورې رسېدلی قیمت، هر ویزه د پاکستان دوه زره ډالر ته رسېدلی. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کمی تنظیم کې؟ دا غیر عملي ده. باید دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجرین را ننوځي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات لري.
بله، اوس هم دغه وضعیت ته په کتو چې مشکلات ډېر زیات دي، بیا د امریکا دغه وروستۍ پرېکړه څومره افغانان بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي او بې برخلیکه پاتې کېدلی شي؟
اوس وګوره چې دا دریم هیوادونه چې پراته دي، ښه دا دریم هیوادونه خو امریکا که پر دوی باندې پیسې قطع کړي، بسان د هوټل مصرف دی، د استوګنې او د خوراک او د شیانو، که چیرې دا قطع کړي خو بیا دا هیوادونه خو نه ورکي، چې نه ورکي په میدان پاتې وي. ډېر ستونزمنه خبره ده، د ماشومان، د ښځې، دا ډېر بد حالت دی. زه فکر کوم چې بالاخره خپل امریکایان نور چې هغه د بشر د حقوق طرفداران دي، د دیموکراسي طرفداران دي، هغه فکر کوم چې لاس په کار، تر څو چې ما ته معلومات شته هغه څوک چې مسؤول دی د تخلیه د افغانانو، هغه په تماس کې د لوړپوړو چارواکو سره په امریکې کې، او دوی هم ژمنه کړې چې موږ دا خبره رسو. حتی هغه مسؤول وویل چې زما سره باید چې د امریکا دغه نوي چارواکي زما سره باید تماس نیولی چې ما دوی ته وضعیت تشریح کړی وای چې دا مشکل باید حل شي. زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي، مونږ یو څو ورځې دغه جنجالونه سات چې په نوې حکومت راغلی. هلته فکر کوم چې
بله، اوس نادم صاحب دغه پریکړه خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې اعلان شوې ده. بیا تاسو څه فکر کوي چې دغه اصول چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د مختړلو په برخه کې پاتې شوی دی، دوی خوشبیني ښکاره کړې ده؟ بیا د امریکا د ولسمشر پریکړې ته په کتو رښتیا هم پکې بدلون راتلی شي کنه؟
او راځي سل په سله، په دې چې دی چې راغی یو ورې دغه دوه سوه فرمانونه صادر کوي، دی خو دا ټولې نه دي لوستلي چې تم سره هغه د ده سلاحکاران دا یې جوړ کړی دی، په لاس ورکړی دی او د امضا کړی دی. زه فکر کوم هغه پرون دغه یو د جمهور رئیس معاون خبر وکړه چې دا افغانان چې راغلي دي، دا مهاجرین د امنیتي له لارې ښه سرچ سوي نه دي، بررسی سوی ندی. دغه دپاره موږ تشویش لرو چې کیدای شي په دغه مهاجرینو کې ځینې تباکار خلق هم داخل وي. یاران چې هغه مسؤول دی تخلیه وایي چې نه، ټول بررسی سوی دي، منظم موږ د بررسی پر اساس باندې دا تخلیه شروع کړی دی، نه چې په خپل سر یا بېله کوم بررسی نه. نو زه فکر کوم چې دا مسله راګرځي، په دې چې یو څو ورځې حتمان ودې ته ترامپ هم متوجه کیږي او هلته انتقادونه کیږي. د خپل خو پر بایدن باندې انتقاد کوله چې باید افغانستان دا رقم نه وای وتلی، افغانستان بې سرنوشته کوي، د خلکو سره جفا وشو. حتی د ده هغه مشاور امنیت ملي وویل چې دلته د مونږ د دوستانو هغه نظامیان چې په افغانستان کې دوی سره جفا سوی دی، چې هلته ټول سرګردانه شوله. نو دا مسله خو دا خود پر توی پلا پر دوی باندی رازی پا دوی دوی دا مشکلات رامسته که دوی باید دا دوی قرارداد مشروط کرده وای ترسو چه یو شی موافقه تا دا طالبان سوای نوی رسید بل دا چه افغانستان امنیتی زواکون دا دا ملت دی نه دا طالب دی نه دا بل چا دی نه دا اشرف غنی دا خود دا ملت سرمایه و لکه اول چه مجاهدین و مشران را لتنظیمیان دلت جنگون وقت بالاخره مسلح قواوی طول منحل کرده چه تروس اغا مشکلات موز لرو دا باید دوام وال دوام زل نو تکرار سوی دوی باید دا طالبانو او دا جمهوریت
بله نادم صاحب روستویی که بله روستویی که امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پریکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنې شوې دي خپله د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې بیا موږ دې سره دغه وروستۍ پریکړه پرتله کړو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوی دی نه بریتانیا پاتې شوی دی نه هم پخوانی شوروي اتحاد ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالج طالب چارواکي دي چې حتی دوی هغه شریعت وایي د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دغه تعلیم خو خدای ورته ویلي چې دا تعلیم دی وکړي او دروازې تړلي دي ولې تړلي دي اته د دوی په منځ کې هم هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ستانکزی لکه دلاور لکه خلیفه سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستلی دی او شل میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي او د کار حق ور ځینې اخیستی امام ته تلای نه شي پارک ته تلای نه شي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس ته چې باید اتحاد پکې وعدت پکې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي د ولس سره د دنیا سره د دوی سره یو ځای شي بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایفو باید بشاسي علما دې راپورته شي لارې جوړ کړي او بالاخره مخنیوی بشه د دې خودسری وسه
ډېر زیاته مننه ژوند دې سیم نادم صاحب خو وخت ولري مننه د سسي چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره یې خبرې وکړې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر UNHCR وایي چې د 2023 کال تر پایه څخه باندې 1,500 کسان بیا په افغانستان کې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي. یا د کمیشنرۍ د راپور په خبرولو سره ویلي چې 10,000 کسان په افغانستان کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR وایي چې په 2023 کال کې څه باندې 1,500 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي دي. د کمیشنرۍ په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د اغېز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړی ویلي چې 10,000 کسان په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکې ویجاړې شوي او ځناور له منځه تللي چې دې مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرېښی دی. په راپور کې همداشان راغلي چې د طبیعي آفتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او ښوونځیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمیشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبیعي آفتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړۍ 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صبح کې سر کار رفتم روز جمعه بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې میرمن او څلور بچیان مې سیل وړي وو الله پاک دې هغوی وبخښي خو زما وضعیت اوس هم نه دی له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه له منځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فلحال د منطقې پل خمری زندگی میکنیم د فقط د پیش شلو
زه اوس په پل خمری ښار کې ژوند کوم د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی زموږ د عاید سرچینه ځمکې وي چې له منځه وړاړې او اوس په بېوزلۍ کې ژوند تېروم په دې ژمي کې لرګي غوړ او اوړه نه لرو
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکي عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اغېزمنه ده په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغېزمنه ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزي او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنیدونکي کډوال میشت دي د یادونې ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی د چارو د کتونکو په خبره د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له کبله له دغو طبي آفتونو او کړکېچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسی ستونزمن شوی چې له امله یې د دغو ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول اسرائیل د کورنوي ته وروسته له هغې خپلو ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو او د اسرائیلو پاوځ د غزې له اصلي دهلې څخه له وتلو سره موافقه وکړه په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدي سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لارې ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وای خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړ نو ځکه په نېتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل مګر د یکشنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لانجه وروسته له هغه حل کړ چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپل مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقه له لاسلیک رئیس د او خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرائیلي برمته ژوند دي د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بې ځایه شول د جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسانی ووژل او 251 نورې برمته کړل لدې پیښې وروسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو له مخې له 40,000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیځو څلورو ولایتونو په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د ګزان ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په یادو ولایتونو کې به د شپږ میلیونه په شاوخوا کې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې و.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځایي رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزن ضد واکسینو کمپاین پیل کړ او په کې به له 1,300,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولا کوي زر ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي د 15 کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې د 10 لک یا 14 لک ماشومان به عدالت واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې و، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل ده. د دې فرض چې زموږ ټول سهوته او چې دلته خرج دګي وشي چې مشه ماشومان فاتح نشي دا واکسین ټول له تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین ښه ترسره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزن یو بې علاجه ناروغي ده چې وایروس یې د هوا، ککړو اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیری له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي او کوم ماشومان چې په یاد ناروغۍ اخته شي به درملنه ناشونې ده. ټول عمر فلج له کاره وتلي د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. ځکه خو په لغمان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو خبریال ګلاب ابراهیمی له خلکو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړې سره خپل بچی له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
زما له ټولو میندو، پلرونو، ورونو، خویندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. که چیرته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅ څوک هم نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي له لاسه ورکي. په دې باندې موږ ټول پیږو نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د ګزن یا فلج واکسینو څلور ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغو څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې له 6 میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي. چې اوس هم یو شمیر انکاري کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او همدا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګزن وهلې دي.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق په مالي ملاتړ د پکتیا ولایت په 3000 ګران میشت ولسوالۍ کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک، اشپزخانې او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. نور تفصیل یې د نجیب لال خیل په ریپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په 3000 میشتو ولسوالیو، شواک، ګرده څیړۍ او وزې زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاته وری چې په دې د کورنۍ ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل
سره سره وشوه ډېر ترخه شولې چې میشرا بیا هم دا مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه دوه چیزې راست شایم په کور د چروشي میشرا د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي جزونه سره چې وایي کې مرسته می ډېر ترخه شولې دینه ډېر دواګان ورته کوي.
به وزله کسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو پر کولو کې اغیزمنې تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال وویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا مرسته چې دا دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسې مونږ ته د کاري زمینه د ځوانانو لپاره چې د کاري زمینه ورته برابره کړي چې مونږ د دغه مرستې د هغه نه برخمن شو، مقصد کاري زمینه ورته برابره شي.
د مرستې ترلاسه کوونکی یو بل سپینګیری